آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
افغان چارواکی وای چې د افغانستان او پاکستان سره د قواو ترمنځ په نشته کې اته پاکستانی عسكر وژل شوی دي. د دفاع وزارت ستری محکمې او د افغانستان بانک کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي سول. په واشنگټن کې د کیوبا سفارت نن په رسمي ډول پرانستل کیږي او د نړیوال اټومي انرژي ادارې رئیس نن په تهران کې د ایران جمهور رئیس سره مذاکرات کوي. السلام علیکم د ازادي ریډیو خبرونه پایتور سي دي او د امریکا ژغ لمړی ماشامنی خبرونه پیل شو. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واوري چې افغان چارواکي وایي چې د ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده چې اته پاکستانی سرتیر پکشي وژل شوی دي او یو افغان سرتیر پولیس پکشي وژل شوی دي. په دې اړه د خو څخه د ابراهيم ريمي رپورت لرو. بلخ ولایت د ملي اردو د جلب او جذب د یو مرکز کمانډان په بغلان ولایت کې د پولیسو لخوا د هیروینو د کاچاک په تور نیول شوی دی. په دې اړه جزئیات به د کابل څخه ممتاز بهیر راکړي. د غراز متدالات او د ایران د بارنیو چارو وزیرانو بیا په ویانا کې غونډه کړې ده. د بارنیو چارو د امریکا د بارنیو چارو وزارت یو ویان پرند ول چې د ایران د وجدي مودې لاجمن اړوي پروګرام پاکله د ایران او نړیوال قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو تر ټولو وروستي پړاو به د جولای تر 8 پورې وغځيږي. په دې اړه هم یو رپورت لرو او د غرض نن د خبرو اترو په پروګرام کې په دې خبرو کې چې لوی سرنوري ویلي چې د کابل بانک د حسابونو د تصفیه د مدیریت په همکاري د دې بانک د پورونو نشاو خو 26 میلیونه ډالر بیرته اخیستي دي. د خبرونی وخت د افغانستان اته بجی دی. د پروګرام کوربا اشکول رحیمزی او حفیظ اسفی وی. خو لمړی به خبرونه یی چې زخرل خان او سید سلیمان شاه بیرته واورو.
حکومتي چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې چې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سرحدي سیمه کې شوې اته پاکستانی عسکر او یو افغان سرحدي پولیس وژل شوی دي. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت وین صدیق صدیقی نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل
که د ډیورن په کرخه هر ډول اقدامات کیږي دواړو هیوادونو د تفاهم په صورت کې به ترسره کیږي. پرته له هغه زموږ ځواکونه پوره صلاحیت لري چې مخنیوي وکړي. پاکستانی ځواکونو له اصولو څخه د سرغړونې په ترڅ کې د تاسیساتو جوړولو هڅه وکړه چې زموږ ځواکونه یې مخه ونیوله. بلاخره جګړه وشوه چې زموږ یو سرحدي پولیس وژل شوی او د مطبوعاتو له لارې ما اوریدلې چې اته پاکستانی سرتیری هم پکې وژل شوی دی.
په پکتیا کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو د ځون قومندان وای چې جګړه ورسته له هغه پیل شوه چې پاکستانی ځواکونه غوښتل د شپې په تور تم کې د دینی مدرسې په ځای د نظامی تاسیساتو په جوړولو پیل وکړي.
د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت د ملي دفاع وزارت د ستری محکمې د عالی شورا او د افغانستان بانک کاندیدان نن د چهارشنبه په ورځ معرفي کړل. د جمهور رئیس دوه مرستیال محمد سرور دانش د دفاع وزارت کاندید وزیر محمد معصوم سنګزی د ستری محکمې د عالی شورا لپاره دوه غړي سید یوسف حلیم او انیس رسولی او د افغانستان بانک د ریاست لپاره خلیل صدیق ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره وروپېژندل. ښاغلی دانش وویل
اکثریت اعضای کابینه تکمیل شوه.
د کابینه اکثره غړي بشپړ شوه دي. همدا شان ل شپږ څخه زیاتو ولایتونو والیان ټاکل شوه دي او پاتې نور والیان به په نګدي ورځو کې و ټاکل شي او خپل کارونه مپیل کړي. په نګدي راتلونکي کې به پر اساسي قانون د څار د خپلواک میسون غړي هم د تایید رای اخیستو په مخه د افغانستان ولسی جرګې ته معرفي شي.
ټاکل شوی دی چې د راتلونکو شنبه په ورځ به شاغل ستنګزې خپل برنامه او پلان د شورا غړو ته وړاندې کړی او ورسته به د رای ورکولو صندوق کې شودل سي. ټاکل سي و چې تیرونه محمد معصوم سنګزای ولسی جرګې ته وروپېژندل سي. خو د ولسی جرګې پر ودانی باندې د ځانمرګ برید لامل معرفي کېدل وزن ډول سو.
د بغلان ولایتي چارواکي وایي چې تیر ورځ د نشه یي موادو د قاچاق په تور د ملي اردو یو جنرال سره له دوه عسکرو نیولې ده. چارواکي وایي چې دغه جنرال غوښتل 19 کیلوګرامه هیروین کابل ته په قاچاق یوسي. په عین وخت کې د ملي دفاع وزارت مانی چې د بغلان په ولایت کې یو جنرال د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. د ملي دفاع وزارت د وایي مرستیال دولت وزیري امریکا غږ ته وویل
د یو مرکز قومندان دغه عبدالسمد په نامه باندې دی. د دغه مواد په موټر کې د قرار چې موږ معلومات اخیستې دي وړي دي، نو دا نیول شوی دی، تحقیق ترینه روان دی. کچیرې ور باندې ثبوت شي نو خپل جزاب وګوري او د دغه کار کړی دی خپل جزاب وګوري، حقوق ته معرفي شوی دی، څارنوالي ترنه تحقیق کوي، خپل جزاب وګوري، بندي به شي، خپل کار به کوي.
د بغلان د امنیت قومندان عبدالجبار پردلی امریکا غږ ته وویل چې یو مقدار د هیرونو پوډر د نیول شوي جنرال رینجرز موټر نه راوستل شوی دی او پولیس ورنه تحقیقات کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د کندهار ولایت د عامه روغتیا ریاست وای د پولیو واکسین چې لتیرې یوې میاشتې راسي بنسوي لا تر اوسه د بیا پیل کېدو لپاره څه ندي سوي. دغه ولایت د عامه روغتیا ریاست د کلتوي معافیت مسول ډاکټر نظر احمد امریکا ژغته وویل چې د دولت وسلوال مخالفین څو شرطونه لري او وای که پورنسي نو د ماشومانو د ګزن واکسین ورکول ته اجازه ورنکړي، خو تر اوسه دا شرطونه ندي منل سوي او د عامه روغتیا وزارت د مرستندوی ارګانونو سره په ګډه هڅې پیل کړي دي چې دغه ستونزه هواره کړي.
چارواکي وای چې نن د چهارشنبه په ورځ د قندهار ولایت د پنجوایي پولیس والی کې د هوان دی وی ګولې د 14 لامل درې ماشومان مړ شوي دي او څلور تنه زخمیان دي. د پنجوایي ولسوال فضل محمد اساقزي د امریکای د ای پی خبري ایجنس ته ویل چې ماشومان په یو میدان کې لوبي کولای چې ګولې پرې ناڅاپه او چاودره. اساقزي ویل چې وژل شوي ماشومان د وی کورنۍ غړي او عمرونه د 12 کلونو په شاوخوا کې وو.
امریکا او کیوبا موافقه تر رسیدل دي چې سفارتونه بیرته خلاصوي. د سوریر پریس خبري ایجنس راپورټ ورکړی دی چې د امریکا متحده ایالات او کیوبا موافقه تر رسیدل دي چې د یو بل په پلازمینه کې به سفارتونه خلاصوي او دغه ګام د دواړو هیوادونو ترمنځ د نیمې پیړۍ څخه خراب اړیکو کې یو مهم او تاریخي ګام کړل کیږي. دا ستو کو د چولس مشر اوباما به نن د چهارشنبه په ورځ د دغه موافقه اعلان په سپینه ماڼۍ کې وکړي او په هوانه کې د امریکا سفارت به د میاسي او پای کې پرانستل شي. ولسمشر اوباما به د امریکا پر وخت یوولس بجې سهار چې نیم ساعت پاتې دی دغه اعلان په سپینه ماڼۍ کې وکړي. امریکا او کیوبا پروسه کال د دسمبر په میاشت کې اعلان وکړ چې سفارتونه به بیا خلاصوي. د دې اعلان مخکې دواړو هیوادونو په پټه خبري کوله چې ډیپلوماټیکي اړیکې بیا پیل کړي. د باراک اوباما د جمهوریت ریاست دوره په 2014 کال کې ختمیږي او د کیوبا سره د اړیکو بیا سمول به دغه هیواد د بهرنۍ پالیسي مرکزي میراث پاتې شي. اوباما له ډېر وخت راځي د خپل نړیوالو مخالفینو څخه د راسن خبرو اترو کولو درځ ماتل کړي او دلیل دا ور کړی چې په دغه کمیونیستي هواد چې د امریکا د سرحد څخه یوازې په 1500 کیلومتر پروت دی بندیزونه اغیز نه لري.
جمهور رئیس باراک اوباما د سه شنبه په ورځ نو وخت د برازیل له جمهور رئیس میرمن دلما روسف سره په واشنگټن کې وکتل. دغه ملاقات مقصد دا و چې د دوړو هودن ترمن خراب شوی اړیکی بیرته اخی شي. اوباما د برازیل جمهور رئیس سره په سپینه ماڼۍ کې یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ویل نه یوازې دا چې برازیل په سیمه کې مهم هواد دی بلکې نړیوال قدرت دی. میرمن دلما د اوباما د سرګندونو په ارتباط ویل دا چې په پالیسۍ کې بدلون راغلی دی او ښاغلي اوباما او د متحده ایالاتو حکومت څو ځلې دا خبره تکرار کړې چې نور به د دوستو ملکونو په ضد پټه جاسوسي نه کیږي. زه په خبره یقین کوم. دواړو په یو لړ نورو مهم مسایلو باندې هم خبرې وکړې. ټاکل شوی دا چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې رئیس یوکیا امانو نن د چهارشنبه په ورځ تهران ته ولارشي او د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني سره به وګوري. د ملاقات په داسې حال کې چې په وینا کې د ایران هیات د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو سره د دې لپاره خپل مذاکرات ته دوام ورکوي چې د هغه هیواد د اټومي پروګرام په باب یوه جامع موافقه حاصله شي. او په مصر کې د اسلامي دولت د ډلې څانګې ویلي دي چې د سینا په ټاپو کې مرګانه حمله کړې ده. د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه شل مصري عسکر په دغه حملو کې وژل شوي دي. په دغه حملو کې چې پر پوځي پوستو باندې شوي دي د شیخ زوید له ښارګوټي سره څیرمه یوه مرګانه حمله شامله وه. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په سینا کې د مصر په امنیتي ځواکونو باندې څو واري حمله کړې وې، خو کله چې په کال 2013 میلادي کې د مصر پوځ د هغه هیواد د اسلام پال جمهور رئیس محمد مرسي حکومت رانسکور کو او عبدالفتاح السيسي قدرتونی هغه خپل حمله زیاتې کړې دي. دا تازه حمله یو ورځ وروسته له هغه وشوه چې د مصر یو لړپوړی مدعي العموم هشام برکات په قاهره کې د سړک بغاړه د ماین په وچاودنه کې وژل شو. السيسي دغه پیښې ذمہواري د اخوان المسلمین په منشي وګن ورزولې او یو لړ سخت امنیتي تدابیر اعلان کړي دي.
درنو اوردونکو، حبیب نور صاحب په سټوډیو کې دی او د سره پښتنه وکړو چې د سپورتس په ډګر کې څه خبرونه دي په امریکا کې. د امریکا د شوزو فوټبال ټیم فائنل لوبې ته وتلی دی او د غرض د افغانستان کرکټ هم مخل
خلی خان د افغانستان کرکټ نو اول شروع کړ. کله من اول به منتظر دي کرکټ ملي ټیم دا وخت په انګلستان کې د تمرینی لوبې کوي. هلته د مختلفو محلي کلبونو سره د لوبو جریان کې نن درېمو لوبو د میډل سکس په نوم باندې کرکټ کم هلته کلب دی، هغه نه په شپږو وکټو باندې په غټ فرق باندې لوبه ګټلې ده. د افغانستان ټیم ته هدف ورکړل شو یو تر یو شپته، او دوی په څلور لوبغاړو سوځېدو پوره کړ. شهزاد محمدي نه شپېته، کپتان اصغر ستانکزي و دېرش، همداشان نور لوبغاړو هم غوره لوبه وکړه او ټیم ته یې بری ورکړ. نو د کرکټ مینهوال به خوشحاله چې ټیم یې ښځلیږي. یوه لوبه به بله تمرین لوبه، بیا به دوی د جولای په درېمه ځي سکاټلند ته، او بیا به هلته په نهم جولای باندې رسمان د کرکټ د راتلونکي شل ورځ نړیوال جام د غوراوی د سیالیو لوبه پیل کړي. او څنګه تاسو د فوټبال د خصوصا د خزینه فوټبال خبره وکړه، نو د امریکا د متحده ایالاتو ټیم المان ټیم ته ماته ورکړې ده په دوه ګولونو باندې غټه فرق له مونټریال په کاناډا کې. نو یک شنبه په ورځ به د دې فائنل لوبه دوه ټیمونه چې د بل سیمی فائنل لري د جاپان او د انګلستان، نو هر چا چې وګټله نو امریکا د خزینه فوټبال ټیم به د هغوی سره یک شنبه په ورځ باندې په وانکوور کې فائنل لوبه کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ترنو اوردونکو، اوس په رپورټونو راواخلو. افغان چارواکي وایي چې د ډیورنډ پر کرښه د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه سوې ده چې اته پاکستانی سرتیری او یو افغان سرحدي پولیس پکښې وژل شوی دی. د خوست څخه ابراهیم رحیمی راپورټ راکوي.
افغان حکومت وایي چې د افغان او پاکستانی پولیسو ځواکونو ترمنځ جګړه د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سرحدي سیمه کې د حقانی شبکې د یوې پخوانۍ دینی مدرسې د ملکیت پر سر شوې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وین صدیق صدیقی و خبری کنفرانس سوال چې د معلوماتو لمخې په دې څو ساعته جګړه کې اته پاکستانی سرتیری او یو افغان سرحدي پولیس وژل شوې دي. خاغلی صدیقی ویل جګړه تیر نیمه شپه شوې، خو د دې لپاره چې د پیښې بشپړه څېړنه وکړي د سرحدي پولیس یو پلاوی سیمې ته لیږلی دی. که د ډیورن په کرښه هر ډول اقدامات کیږي، دواړو هیوادونو د تفاهم په صورت کې به ترسره کیږي. پرته له هغه زموږ ځواکونه پوره صلاحیت لري چې مخنیوی وکړي. پاکستانی ځواکونو له اصولو څخه د سرغړونې په ترڅ کې د تاسیساتو جوړولو هڅه وکړه چې زموږ ځواکونه یې مخه ونیوله. بلاخره جګړه وشوه چې زموږ یو سرحدي پولیس وژل شوی او د مطبوعاتو له لارې ما اوریدلی چې اته پاکستانی سرتیری هم پکې وژل شوی دی.
8 نفر از نظامیان پاکستان هم در آن سوی مرز کشته میشه.
خو په همدې حال کې بیا ځینو پاکستانی رسنیو د هغه هیواد مقاماتو په حواله لیکلي چې افغان ځواکونو پر پاکستانی سرتیرو حمله کړې، لږ تر لږه شپږ امنیتي کسان یې ټپیان کړي دي. مګر په پکتیا کې سرحدي ځواکونو د ځون قومندان وای جګړه ورسته تر هغه شوې چې پاکستانی ځواکونو د شپې په تیاره کې د دینی مدرسې پر ځای د ځان لپاره د تاسیساتو جوړولو کار پیل کړ. جنرال عبدالبصیر خپلواک امریکا غاکتول چې لومړی برید پاکستانی ځواکونو داسې محل وکړ چې افغان سرحدي پولیسو د تاسیساتو جوړونې د کار د مخنیوي هڅه وکړه. هغه زیاته کړه جګړې د شپې له 12 څخه د سهار تر 15 بجو دوام وکړ. افغان چارواکي وایي دغه دینی مدرسه چې ظاهرا د یادې شوې جګړې لامل شوې، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال 600 متره دننه د افغانستان په خاوره کې جوړه شوې چې اوس غیر فعاله ده، خو د وخت په تیرېدو سره پاکستانی ځواکونو په خپل تصرف کې راوستلې. د پکتیکا دی ولیم رسیاله تاولا فضلی وای څو ظلم مخ کې هم پاکستانی ځواکونه هڅه کړې و چې پر یاد شوی دینی مدرسې د ځان لپاره تاسیسات جوړ کړي، خو هر ځل افغان ځواکونو مخنیوي کړی دی.
دا څو سوار هغه سره مجلس نور شو، دا رسته و دا خبر دغه وخت دا ستات یو قانون لري از موږ د اصول او د ګنرال په حساب باندې دا هم هغه خپل کار ته دوام ورکړو چې پرونه موږ هم امنیتي ځواکونو کې واغې سره مثلا نیولې و واغې چې خپل خبرګون خوځلې او ناراضایتي چې دا کار باید ونشي دا ستات به جوړ نشي.
تر دې مخکې هم افغان او پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرښې په اوږدو کې تاسیسات پر جوړېدو وسلوال مخالفتونه ښودلي چې ښکارا بیلګې د ننګرهار د ګواښتې پیښه بللی شو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د ملي اردو یو جنرال چې د بلخ ولایت د ملي اردو ته جلب او جذب د یو مرکز کمانډان دی، په بغلان ولایت کې د پولیسو لخوا د هیروینو د کاچاک په تور نیول شوی دی. په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي له دغه جنرال سره دوه نور سرتیری هم نیول شوي دي چې غوښتل 19 کیلوګرام هیروین کابل ته کاچاک کړي. په دې اړه جزئیات له کابل څخه ممتاز بهیر راکوي.
د افغانستان په شمال کې د بغلان ولایت سیمایز چارواکي وایي تیر ورځ د نشي توکو د قاچاق په تور د ملي اردو یو جنرال سره له دوو سرتیرو نیولې چې غوښتل یې 19 کیلوګرام هیروین کابل ته قاچاق کړي. د بغلان ولایت د امنیه قماندان عبدالجبار پردلی امریکا غتول هیروین د نیول شوی جنرال له رنجر ډوله موټر څخه ترلاسه شوی او اوس مهال د پولیسو تر تحقیق لاندې دی.
تاسو دی او تل په کمربند شهر کې نیول شو سره د 19 کیلوګرام هیروین سره پیسې خامد د کابل د خطر روانو متاسفانه په موټر جر جر سازي سره رنجر د ورډي ویلو پس تر بازان هم وسترو.
د غراز د ملي دفاع وزارت هم منی چې په بغلان ولایت کې د هغوی یو جنرال د نشي کو د قاچاق په تور نیول شوی دی. د دغه وزارت مرستيال ویان دولت وزیری وای نیول شوی کس عبدالسامد دومیږي او په مزار شریف کې د ملي اردو د جلب او جذب د مرکز کمانډان دی.
د یو مرکز کمانډان دغه عبدالسامد په نامه باندې دی. د دغه مواد په موټر کې د قرار چې موږ معلومات اخیسته درې وړي دي نو دا نیول شوی دی. تحقیق ترینه روان دی کچيري ور باندې ثبوت شي نو خپل جزاب وګوري او د دغه کار کړي خپل جزاب وګوري. حقوق ته معرفي شوی دی سرنولي تر نه تحقیق کوي خپل جزاب وګوري باندې بشي خپل کار وکړي.
خاغلی وزیری زیاته کړه چې نیول شوی جنرال د ټولنې یو غړی دی او د افغانستان د ملي اردو استازي توپ نشي کولای. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نیول شوی کسان له لومړنۍ او تحقیقات وروسته کابل ته لیږدول شوی او دوسیه یې تر سیړنو لاندې ده. د غراس په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په هرات ولایت کې په جلا عملیاتو کې د نشئی توکو د مافیا د یوې لویې ډلې دوه غړي نیولي چې غوښتل یې 3.5 کیلوګرام کریستال ډوله هیروین ایران ته قاچاق کړي. په خبر پانه کې راغلی نیول شو کسانو دغه اندازه هیروین په یو ټیلر ډوله موټر کې ځای پر ځای کړی وو چې د اسلام کلا په بندر کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو لخوا ونیول شول. په همدې توګه په خبر پانه کې ویل شوی په بغلان او ننګرهار ولایتونو کې تیر شپه پولیسو په دوه جلا جلا عملیاتو کې درې کسان نیولي چې غوښتل یې نږدې 30 کیلوګرام چرس کابل ته قاچاق کړي. د غراز د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د افغانستان پولیسو په 1324 ساعتونو کې په کابل، نیمروز، لغمان، ننګرهار، هرات او بغلان ولایتونو کې اتلستانه د نشئی توکو د پلورلو په تور نیولې او د قانون منګلو ته سپارلې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د اوونه تر اوو ورځی په اونیکی
درنو اوردونکو د ازادي رادیو پیغام او شتاس د آشنا رادیو څخه واوریدئ. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وایي چې د ایران د اوږدې مودې د لانجمن اټومي پروګرام پاکله د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو تر ټولو وروستی پړاو به د جولای تر 1 پورې وغځیږي. آیا دا ځل به دواړه اړخونه یوې موافقې ته سره ورسیږي؟ جزئیات په دې رپورټ کې واورو.
د بهرنیو چارو وزارت ویان جانکیر بی وویل چې 15 جمعیو او ایران پریکړه کړې ده چې د ګډو اجراتو د پلان په اړه اقدامات د جولای تر 1 پورې وغځوي تر څو د یوې اوږدې مودې هلته د رسیدلو په اړه خبرو ته زیات وخت ورکړل شي.
trying to reach a deal
zamanga tingar de iran sara yewi atomi mamle ta darasedo da para dawam lari da khabar pa khuna ke kar dawam lari che de hugo ikhtilafat da pay ta rasawlo da para hasa wishi che osam pati di yew zalbe za de hugo ikhtilafat da zangaro ta ko pakla khabari na ko ma khubay do em che haga maujood di aw hagoi praghoi kar kai
da yewi ma khati mamle la mkhay che da 2013 kal de november pa miyash ke pre mafaka ushwa ایران به د لویدیځو هیوادونو لخوا د محدودو بندیزونو د ننمولو په بدل کې ځینې لانجمن اتمی فعالیتونه وځنډوي تر څو د یوې اوږدې مودې د بنبست د ختمولو لپاره یوې هر اړخیزې معاملې ته د رسېدلو لپاره وخت ولري. مهم اختلافات دوام لري. دا اختلافات د ایران د ځایونو د پلټنو د څرنګوالي، د لویدیځ لخوا د بندیزونو د لرې کولو د وخت، او ایران ته د پرمختللې اټومي ټکنالوژي په حق لا د څېړنو او پرمختګ د ډولونو د اجازه پاړه دي. داسې معلومیږي چې د ایران د اټومي پروګرام د وضاحت او نظارت او همدارنګه د بندیزونو د نرموالي د وخت او پړاوونو په څیر سخت موضوعات اوس هم حل شوي نه دي.
د دغه معاملې د عملي کولو ځنډیدل د هیڅ ایواد په ګټه نه دي. دا د ایران په اټومي پروګرام نور بندیزونه او محدودیتونه لګوي او همداراز هغه محدودیتونه نرموي چې ایران یې غواړي.
د ټولستونزو د حل کولو لپاره وخت محدود دی او د جولای نه هم هغه نیټه ده چې تر هغه پورې لاستیک شوی معاملات باید د متحده ایالاتو د کانګرس لخوا تصویب شي. د ایران اټومي پروګرام د اوږدې مودې راهیسې د هغو نړیوالو قدرتونو د اندېښنو موضوع پاتې شوې ده چې ګمان کوي دا د اټومي وسلو په لور یو حرکت دی. ایران ټینګار کوي چې دا حق لري چې د ملکي اهدافو لپاره یو اټومي پروګرام رامنځته کړي. د سړې جګړې نه وروسته د روسیې او متحده ایالاتو روابط د ایران د اټومي خبرو نه پرته نږدې په هر ځای کې تر ټولو په ټیټه کچه دي. سره له دې چې د اوکراین د بحران په اړه سوړوالی د مسکو او واشنگټن د روابطو هر ډګر ته رسېدلی دی، هغوی په دې لټه کې دي چې د نړیوالې ایجنډا په اړه د مهمو موضوعاتو له جملې نه یوې ته یو ګډ دلیل پیدا کړي چې هغه د اټومي وسلو جوړولو لپاره ایران ته د وړتیا مخه نیول دي. په دواړو خواوو کې چارواکي د عملي پیشنهادونو په ورکولو او د ښه نیت په څرګندولو سره له خپلو اختلافاتو نه تیریږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
Ciao, 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 ciao,
درنو اوریدونکو لوی څارنوالي ویل دي چې د کابل بانک د حسابونو د تصفیه د مدیریت په همکاري د دې بانک د پورونو نه شاوخوا 40 میلیون ډالر بیرته اخیستي دي. څومره پیسې لا هم په خلکو پاتې دي او غټ پور وړونکي څوک دي؟ نن د خبرو اترو گفته شنود په خبرونه کې پام دی موضوع د مېرمنو سره خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې د امریکا ژغ د فیسبوک پاڼه کې او یا د خبرونې پر مهال زنګ راوي. دا وخت به وي د افغانستان پر وخت د شپې 8 بجې. د ټلیفون شمیرې دي 00202613131 00 00 00 00. قربانه به وي عاشق الله رحیم زی او آصف الله حافظ آصفی. او څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د لکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې واورېدل چې امریکا او کیوبا موافقه ترلاسه کړي سفارتونه به خلاصوي. جمهور رئیس اوباما به د یوولس بجې یعنی یو څو د کوبرسته په سپینه ماڼۍ کې وینا کوي او جزئیات به تاسو کولای شئ چې په ژوندۍ بڼه د دری په خبرونه کې واوري. خو اوس به خبرونه واورو.
افغان چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې چې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سرحدي سیمه کې شوې 8 پاکستانی عسکر وژل شوي دي. یو افغان سرحدي پولیس هم وژل شوی دی. پکتیا کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو د ځن قومندان ویل جګړه ورسته حق شروع شوه چې پاکستانی ځواکونو غوښتل د شپې په تیار کې د دیني مدرسې په ځای د نظامي تاسیساتو په جوړولو کار شروع کړي. د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت د ملي دفاع وزارت د ستر محکمې د عالی شورا او د افغانستان بانک کاندیدان نن د چهارشنبه په ورځ پولیسي جرګې ته معرفي کړې دي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد سرور دانش، د دفاع وزارت کاندید محمد معصوم ستانکزی، د ستر محکمې د عالی شورا لپاره دوه غړي سید یوسف حلیم او میرمن انیسه رسولي او د افغانستان بانک د ریاست لپاره خلیل صدیقي پولیسي جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره وروپیژندل. د بغلان ولایتي چارواکي وایي چې تېره شپه د نشه یي موادو د قاچاق په تور د ملي اردو جنرال د دوو عسکرو سره یو ځای نیول شوی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ومنله چې بغلان په ولایت کې یو جنرال د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې دغه جنرال د رینجرز په موټر کې سپورو او 9 کیلوګرامه هیروین سره ونیول شو. یو لیک چې د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس د اروپایي اتحاد د یوروزون د غړو ملکونو د مالي د وزیرانو په نوم لیکلی دی ښایي چې یونان چمتو دی چې د اروپایي اتحاد د کمیسیون زیاتره شرایط د نوي پور د ورکولو لپاره یو څه وړاندې کړي ومني. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې رئیس یوکیا امانو نن د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره وګوري. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې په ویانا کې د ایران هیئت د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو له استازو سره د دې لپاره مذاکرات ته دوام ورکوي چې دغه هیواد د اټومي پروګرام په باب یوه جامع موافقه حاصله شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سه شنبه په ورځ ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د برازیل د جمهور رئیس دلما روسف سره وکتل. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې وای چې په مصر کې د اسلامي دولت ډلې د سینا په ټاپو کې د مرګانی حملو ذمہواری قبوله کړې ده.
خبرونه مو اوریدله او زه د دې برخې همکاران ټول تراغلي دي.